سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام پدې سنگارتونونو کې ډېر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډېر فشار راتلو ډېر پیسې ترې خسل کېدي او بل دا چې په شرایطو توګه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وخت د زینت لپاره لګول کېږي. هغه وی دریم دا چې هلته د خزینه و وریزی وستل کېږي او دا د شریعت سره څرګند مخالفت دی. د افغان خزون جنوب په بشري چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د خزو پر سنگارتونو بندیز د هغه خزو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنۍ و نفقه ګټون کې وي. ملګرو ملتونو ویلي پر سنگارتونونو بندیز به پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او له طالبانو غوښتنې چې له دې پریکړې په شا شي. د بشر د حقونو د څار سازمان هم د طالبانو د پریکړه غندلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ویلي سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل سنگارتونونه وتړي. په کاپیسا کې د یوه جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي تیره پیښه تیر شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړه چې د محمد ظریف په نوم د نیالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دغې د نیالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دغې دینی عالم د وژنې په تړه او درې څنې نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوي وو او د دغې جبهې له خوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا رد کړه. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دې هیواد پوخنې سفیر جیمز ډابنس د یو اتیا کلنۍ په عمر ومړ. ډابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پوخنۍ سرمنشي کوفی انان لخوا په نړۍ کې د ملت جوړونې په برخه کې یو له مخکښو کسانو بلل شوی. جیمز ډابنس یو لسیزه د نړیوال امنیت او دفاعي سیاستونو په برخه کې د راند د څیړنیز انسټیټیوټ مشري کړې ده. هغه د سپتمبر د یو لسمې نیټې ترهګریز برید وروسته د افغانستان په شمال کې د طالبانو د مخالفو ډلو لپاره د امریکا استازی وټاکل شو او د 2001 کال په بن کانفرنس کې کلیدي ونډه درلودله. ډابنس د 2001 کال د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت بیا ځلې پرانیست. او د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوی دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې ډوب شوي دي، درې د رادو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د شتونو د راپرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاده اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل طالبانو په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د بندیز د پریکړې توجیه کړې ده. چې له ثونه یې څه بیان کړی دی دا درته په راپور کې وړاندې وایو. د افغانستان د سولې د څار اداره وایي د طالبانو پر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکې وسلو د پیرو او پلورو بازار ته چوي دی. وړاندې په دې اړه درته راپور ولرو. همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام دغه راپور ته هم تم شو چې ویلي دی د افغانستان سره د نقدي مرستو له امله د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغاني بانکونو ټولو ارزښت ثابت پاتې دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي او همدارنګه د خوارزواکو ماشومانو وضعیت ته به هم تم شو چې د اقتصادي ستونزو له امله هلته کورنیو کې ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. پر مطلب هم درته لرو. ملتیان غواړم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عکیف مهاجر د رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دی چې په هیواد کې د نوړی اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زوم پر کورنۍ ډیر فشار راتلونه ځکه د سنگارتونونو تړلې دي. له دې سره جوخت بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې دا د ښځو په وړاندې یو جنسیتي تبعیض دی. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپلې کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگارتونونو کې د نوی د چمتو کولو لپاره اخیستل کېدې او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې د زلمی په کور باندې ډېر زیات بوج و چې پیسې ترې اخیستل کېدلې. دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د زینت لپاره لګول کېږي. او دریم دا چې هلته د ښځینه وریځې ویستل کېږي چې دا د شریعت سره څرګند مخالفت ده.
د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له دریو نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه فعالیت لري چې په کې شاوخوا 5,000 ښځینه سنگار کوونکې په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرست دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږې پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانای آرایشگاه را بسته
تو دوی سنگارتون خونی و تریزه به می د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت دی او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مشره هیدر باروایی لز د کلو سره د طالبانو د جګړې اخیزې په پرڅو افغان نسلونو سورې وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې له طالبانو سره په بنکې د زده کړو فعال متی ولاوی ساته په اشاره لیکلی چې له هغه څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان نه دی خو جرمی معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې
سباند درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلی ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلی ویسا د زندان کېدو نږدې اووه نوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشر حیدربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. حیدربار د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسا له تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندي دی خو جرمی څه دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسا له ډېرې مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطاالله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دیرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشتې احراری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره لڅ باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هېڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. زه خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هېڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي و چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې اوس لسلیرشتن د ساریو موسمي ناروغیو له امله مړ شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید اسهالاتو له امله مړ شوي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه خبر کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله څلور تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې یو سلو څلیرشت کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 24 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغۍ له امله په دې یوه اونۍ کې درې تنه مړه شوي دي. خو د 2023 کال له پیله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. همدا ډول ویل شوي چې په شپږویشتمه اونۍ کې په 211 ولایتونو کې د شدیدو اسهالاتو د 4,303 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یو تن له دې امله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15,228 تنه پرې اخته شوي چې په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په 26 اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري، خو د 2023 کال له پیله د روانې جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,383 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ 70% له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په 26 اونۍ کې 111 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبت ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په 26 اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې محل راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، خپل زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره د ما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکي څهار شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکي صحي غذا په کور کې پاخه کې باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکي چې دا اوبه وې شوي پس لغنه استفاده وکي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري سرپوخ نه لري اوبه غیر صحي چې په دا کې ټول میکروبونه دي چې مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یوې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د سولې د څارې د روایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړي توګه د امریکایي وسلو د پیرو پلور بازار تود شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان په راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي وسلو ډېر پیرو پلور له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي او دا کار په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د څارېدارې خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان چې یو نادولتي بنسټ دی په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې د وسلو د پلور ډېره برخه له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي. د افغان سولې د څار په راپور کې چې دوی د ساحوي څېړنو پر بنسټ چمتو کړی د امریکایي وسلو لکه M4 او M14 یادونه شوې چې د شپې لید په کمرو او ترمامترونو سنبال دی. د افغانستان د سولې د څار ادارې لیکلي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جوازونو په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلو ډګر ته زمینه برابره کړې ده. د دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. د افغانستان د سولې د څار په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړي سر کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو کله چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو پر زیرمو خپل کنټرول زیات کړ بیا یې بیې لوړې شوې. د افغانستان د سولې د څار ادارې همدارا زیاته کړې چې د وسلو د پیر او پلور، قاچاق او لیږد رالیږد له امله TTP یا تحریک طالبان پاکستان په اسانۍ دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کولی شي. راپور زیاتوي چې د وسلو د بازارونو شتون په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه د پام وړ زیاتوي. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان وایي که د وسلو پیر او پلور دوام پیدا کړي او زیات شي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې خلک به له ګواښ سره مخ شي. دوی پر طالبانو تور پورې کوي چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته یې وسلې په سمه توګه نه دي ساتلي. د پوزي چارو کار په اسدالله ندیم وای.
بعد از سقوط حکومت جمهوری درکت مقدر زیار
د اسلامي جمهوریت لړنګیدو وروسته ډیره وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات د طالبانو نورو ډلو په لاس بل ویدي. د وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات په بشپړه توګه ونه ساتل شول. د طالبانو لور یو شمیر وسلې او نظامی تجهیزات قاچاقبرانو ته وسپارل شول. دا یو ګټور سوداګری ده او د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
این مسئله یک تجارت بسیار سوداور است، جلوگیری از کار ساده هم نیست.
د امنیتی چارو کار پو احمد خان اندر وای.
ما میدونیم که کشور ما با کشور همسایه ما سندات خوشکل دارد و
موږ پوهیږو له ګاونډیو هیوادونو سره وچې پولې لري او د وسلو مافیا کولای شو چې وسلې د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ولېږي او ان د سیمې او نړیوالو تر هغه لاس ته ولېږي او دا به زموږ او نورو هیوادونو لپاره منفي پایلې ولري. د وسلو د پیرو پلور مافیا د نیولو لپاره باید افغانستان او د سیمې هیوادونو امنیتي او استخباراتي تدابیر ونیسي.
باید میان افغانستان او کشور همسایه ما اتخاذ کړي.
مومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې ټولو سره سره د سولې د څارېدارۍ په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کور په کور پلټنو له لارې د پخوانیو پوځیانو له کورونو او له هغو قاچاقبرانو څخه چې د طالبانو د جواز پرته یې د وسلو پیرود او پلور کوه ډېرې وسلې راټولې کړې دي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس به کونړ ته ورشو. د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالی سره په کونړ کې د خوارځواک ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي دوی خوارځواک ماشومانو ته یو څه غذایی مواد ورکوي، خو تر ټولو اړینو ماشومانو ته د میندو شیدې او نور خوراکي مواد ورکول دي چې ډیری کورنۍ یې نه لري او مشران یې د خوراکي توکو نشتون سره مخ دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه په سينوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نور هم وځپلې او ډېره بد اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له عملې خپل کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولې او ګڼ ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هر ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلېږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یو له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړي، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندې شوی دی.
دالک مراوسه دا نه غس بیکار ادم کارت ولا ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره ځل کا کارت نه والی کان څالو کړه تیرا بیره نه کارت واری بیچ بی پنځل لسره ځ بعد بیره اړم بیره ل بیره وو غره مخ ډیر بیکار اوس خوش.
عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خوارځواکي ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویتامین لرونکو موادو د ورکړي ترڅنګ د ماشومان او د خپالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنگي غوړې دلې دي.
ماشوم میراوسته د خوار دې ډېر دي کاټې ولا ساس کړي دي او مواد لپاره میراوسته مواد ورکوي وس سخه دي. بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي بس اوس وزن هم ډېر شوی دی خوشوي دی.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات دی او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي، خو د ماشومانو د خودي او لخوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدې او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موکه د یو د 3.5 څخه کمی موږ سره د شدید سویتریا په کرایټیریا کې شامل شي د هغه لپاره موږ دلته مواد لرو هغه وس د وزن پر حساب ورکول کیږي تقریبا یو پاکټ دو پاکټ درې پاکټ تر 4-5 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړی شي نور څه ورنکړل شي بعد د شپږو میاشتو نه تر 9 میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړی شي او د مور شیدې هم
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی او شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي دې سره یې بدنونه سالم وده کوي د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د خورو نړیوال پروګرام وای له افغانستان سره د نغدی مرستو لامل د بهرنی واسارو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت ثابت پاتې دی د دغه راپور لمخې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د هغه محل رئیس ثابت پات شوی دی چې د 2022 کال جنوري تر مارچ میاشتې پورې د ملګرو ملتونو لوند د نغدو پیسو لیکت پیل شوی تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو بستې لامل شوی چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالر پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو بای پیاوړی کړي دغه سازمان په نوی راپور کې چې د چهارشمې په ورځ خپور شو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال له پیل څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نقدي بستې انتقال کړي دغه راپور پر بنسټ دغه شان د افغانستان اوسنۍ واکمنې چارواکو د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه هم ونیوله او دا د دې لامل شو چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ بای ثابت پاتې شي پر راپور کې دا هم راغلی چې د بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ د بای ثابت پاتې کېدل د اقتصاد د ودې په برخه کې یو مثبت اګام بلل کېدای شي په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د صادراتو اندازه یو څه زیاته شوی او خوراکي توکي او ډبرو سکرو په دې صادراتو کې د پام وړ رول لوبولای دی د نړیوال بانک د موندنو پر بنسټ افغانستان د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د 500 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات ترلودل چې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 9% زیاتوالی ښیي د خوړو نړیوال پروګرام راپور زیاتوي چې د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د افغانستان د 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات ترلودل چې د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تل د صادراتو زیاتوالی د زیربنایي پروژو بیا پایل او د پولي سیاست پلي کول د افغانۍ د بیې د ثبات اصلي لاملونه بولي یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثابت پاتې کېدو یو لامل د افغانستان هغه 9.5 میلیارډ ډالر ارزي زیر ملي چې تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
ذخایر ارزی افغانستان
د بهرنیو اسعار زیرمی په خپل حال پاتې دي او هغه اعتبار لیک چې نړیوال اقتصاد له معتبر مالی مرجع څخه د 9.5 میلیارډ ډالر د موجودیت پر بنسټ صادر شوی د افغانیو د اعتبار لپاره مهم دی او زموږ د ملي اسعار ملاتړ کوي زموږ مالی ملاتړ کم شوی نه دی که د پاکستان په څیر حالت وي نو زموږ پیسو سقوط کاوه د 40 میلیون ډالرو کڅوړې چې راځي د افغانستان د پیسو راټولولو او بازار ته د پیسو داخلولو لپاره ورا مهمه دي چې زموږ د پولیسو بات لامل کېدای هم سي او دویم د وارداتو کمیدل دي او دویم ټکی د وارداتو کمول
دا مهال د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر 80 افغانۍ تبادله کیږي د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د افغانۍ د بیې د ثبات خبر ورکوي چې د افغانستان د صرافانو ټولنه له افغانستان بهر ته د بهرنیو اسعارو له قاچاق څخه شکایت کړی وو د دغه ټولنې د مطبوعاتو مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې ایران او پاکستان ته د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو قاچاق نه یوازې د صرافانو بلکې د ټول افغان ولس په زیان دی او باید مخنیوي وشي هغه مهال د طالبانو د کورنۍ بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې افغانستان د ډالرو د قاچاق په تور څو تنه نیولې هم دي. په همدې حال کې خاغوی زراک لدی وړاندې ازادي رادیو ته ویلی و چې د افغانستان بانک هغه پیسې نه پلوري چې تل یې په هیواد کې د اسعارو د نرخ د کنټرول لپاره اعلانوي.
د خبری خبرونه پای ته ورسیدو په دوه منیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته خبرو خو تر دې وړاندې ورزو لاندو خبرونه ته. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق حکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد نوړ اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتلو او د تورته نور مسایل ذکر کړي دي. د افغان خزو جنو په بشري چارو کې د امریکا ځنګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو لخوا د خزو پر سنگارتونونو بندیز د هغو خزو کارونو ته زیان رسوي چې کورنۍ وو نفقه ګټون کړي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې طالبانو امنی قومندانۍ وایي چې په خطر شپه د کوهستان دوه مهسي ولسوالۍ کې شوې ده. د امنی قومندانۍ ویان زیاته کړې ده چې دغه بمې چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د جماعت ملای امام په خپل حجره کې لزن سره یو لاسي بم ساتلی و. که څه هم د دینی عالم دغه دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی، خو د امنی قومندانۍ ویان دی دغه خبر رد کړی ده. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د هیواد پخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو اتیا کلنۍ په عمر ومړ. دابنسی وخت د ملګرو ملتونو د پخانی سرمنشي لخوا د ملل جوړونې په برخه کې یو مخکخه کس و. دابنس په 2008 کال کې په پخانی سره په 2008 کال کې هغه څوک و چې د بن کانفرنس په جوړولو کې کلیدي ونډه درلودله او د سپتمبر پر 14مه په کابل کې د امریکا سفارت د بیا ځل لپاره پرانیست او د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پیښې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبيبي خسر د مبارزې ادارې تایید کړ چې لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په بوکې ډوب شوي، درې درته برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راولیدو په پیښه کې وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرود. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونه مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې مکتبريخي البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوړه کړی چې ځینې مهمه او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلی د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو، نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر خوونکې وایي چې د دوی د ټولګي ول بندیدو وروسته خوونکې به برخلیک شوي او وایي چې زده کوونکې لزده کړو به برخښوي دي او په بیلا بیلو بیګاتو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له خوونکې سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خورازی پیل د اختر پاړه په پیغامونو کو چې زینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیکی هیلو په وړاندې کول سره فدی هیلا چروغ او جوړ بوي. فیروز خبرې کوم لخوس ولایت څخه. هیلا دا چې تیر شو اختر به مو په خو خو او نیک مرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې دا لوی اختر د قربانۍ اختر وو. زموږ زیات شمیر هوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي، یعنی وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دې غوخې ساتل یا وچول څومره ناوړه پایلې لري. دا چې په خوست کې زیات شمیر ځوانان زوینم چې د ناس ناستې زحال د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي. یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه غوښې او د اختر هغه مټایې کلچې او نور داس شیان چې دوی خوړلې دي دوی په دې ناروغي اخته شوې دي. نو که تاسو یو خبرونه په دې موري جوړ کړئ چې څنګه کولای شو چې دغه وغوخه د ساتلو څخه صرف نظر وکړو، چې موږ تاسو په کورونه کې ساتو د زیات وخت لپاره، او ترسو په دغه ناروغي زحال او نسناستي باندې مختان نشو.
سلامونه او احترامات، او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي رادیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او تاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالی او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. تاسو همیشنه اوریدونکو، محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. لږه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایه‌دارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپل بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي، د هغه کسانو لاسنیوي وکړي چې پر یو غلا وچه ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپل پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه گشتو گذار مو مصرفوي. د یتیمانو، کندو او خوارانو لکورنوی سره کومک وکړي. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو رسولی، او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته یو ځل بیا لدی فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغییر شوله او د برق ستونزه هم شته ده. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، نو قربانیان خلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي په میلو میلو باندې غل تختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټول وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترمو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد هم له لغمان نه دا پیغام پرېدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترمو اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په حق له ووایم، هسې لکه څنګه د عامو خلکو په سیر باندې موږ هم په ډېر ټولې سیمې یو اختر مونځ کوو، چې ډېر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته را جمع کیږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوکي دغو ټولو سره د اختر مبارکي کو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا سه قرباني کړي هغه خپل قرباني په باندې مصروفه کیږي، او د هغې نه بعد په توضیح باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي، او بیا نور چا سه قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا واراک والا کر راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره غرمه ورسره تیری، او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قربانۍ والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم، پرون رانغلمه نن راغلی یمه، ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو، او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګله او تګ راتګ شروع سي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چشم بنده ساحران لري سترګې، او هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، او لیکلي په دیوال غوندې حیران لري سترګې، او هر چې عاشقان دي هغه کله بل مخ ګوري، واړه ستا په لورې نګران لري سترګې، او ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، کښ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې، کخ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله دغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر وغوږونو رسیدلې وي او عملی کړي. راځو اوس هم یو شمیر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تیرونه کې پر بیلابیلو مسلو ازادي رادیو ته پرېښې دي.
دره دور ازادي کارکونکو د سلامونه پس د سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. بیا دینګار دی سنگر دی ولسوالۍ کاری زاهد سلام، یعنی خارج کې روپی هیوادو کې سکم سنگروال دی لسته جوړ کړی چې هغه نوم روپی ور واخلي. دلته یو پول وړاندې کړی او تر هغه جوړ کړی چې دا پول ز جوړوم، نو دا چې یو لوبه هم روانه کړی دا چې په خارج یعنی روپی هیوادو کې سوق دی سنگروال، هغه باندې د میاشتې کې روپی دی نو هغه له خیوره جال تندې تلی او نه له چشي بل چې تلی دی. داسې خلک هغو کې هم ستا داسې له تروسه کارچاکي پاتې ده، سخت او بخت یې دا ټول. نو په دې لارو کې په بشرګانو مشکلاتو کې یعنی دا پې تیر شوي دي، د هغې له پاسه موږ دې له هغو نه روپۍ راغواړي دی بیا پول پرې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دغه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی، په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنگو کې لواړه، اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي. یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو پتو کې تللي. دری بدر د زموږ د افغانستان لپاره د یو زمينه برابر کې ګرد خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست خواري نست. دری بدر دی تاریخ نست، غنم کشتی چې د کلونو وڅ په غنم هم نه ټولي، په غنم خو د چا کار نه چلیږي، بلې چې نست وای مې سم درکه مې سایه وته نه ورکړم، مې سایه مسكين ته نه رسیدلې. اغه اړ و چې زور واکه واغه یو خپل پر لاس وړي، هم سي هم نه ورسیږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. دا تاریخ دی چې مو کې مشته دی کار برابر کې د خلکو په سره یو کم یو بوټی نه پرې د کور په کور ګرځي، دوغه نه سختي او دوغه نه یت وخت نه جوړه سوی، یعنی کور په کور ګرځي د کو په سره یو کم تاریخ ماته دا مشکلات سره.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغای د کاپیسا ولایت تکال د سامنے خبرې کوم. محترم او استاد راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو لسوالیو کې جنگ وو، هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی، البته د لسوالۍ په مرکز کې شته دی، خو دا هم منځقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بنس موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلي د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي، او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي، او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نور هم په لاس پاره په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نو ذات سم از مال نظر زه به نظر تاسو ته درکړم. د اوکرين فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله، نو روسان ویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و، چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د شپې سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي. نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرېد، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسي ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه، د اوکرين خلک مري، وطن خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما د ژغ د مسله ملګر ملتو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل د فاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې سي. د دنیا لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشران چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دغه د ناټو د اوکرین به د ناټو په غړیتوب څه وخت وځنډېږي، د اوکرین غړیتوب وځنډېږي. وځنډو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنا یو تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي؟ نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو چې کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو ښوونځي کچیر بند وي د ټولنه تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې هر کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په هر کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي بیا نه. دا د 22 میاشتې تېرې شوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي، د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزل نصر سوالی پر نیمه لارې ساور کړي، تر مساکله چې زموږ ته 1500 کلدارې غواړي، تر شکرګا پرې چې رسول تقریبا مرڅ پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر چې پوخ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د دوه میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغه ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی، په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار او هلمند ولایتو کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم ښوونځي پالیسوي دي، د دوه بندېدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا ښوونځي بند دي، فعالیتونه بند دي طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دغه ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه د دوه عمرونه بیا تر نو لسو یولس کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه سمپو کې چې کوم ټولګیو کې کوم کتابونه تدریسیږي یا کوم مضمونونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ سکی یا خرڅه موسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه ده په دې کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی، د قران مجید زده کړه دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بنای او منځونه او کلمې دا شان کې ورشي. درې مې دې کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم د پاره ام لوست پر مخ کومکتیا ورسره کې هم د لیکل لارې څخه. پنځم بدی کې لودین صاحب حسن خط چې د ماشوم د پاره د خط شایستوالي ورکی، ماشوم بدی باندې لاشه تشویقیږي خط نورم شایسته کولای شي.
ها تاسو له خبرو داسې ښکاری چې اوس مهال معلمین هم په کور ناس دی او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهر نه اوس بلکوم مصروفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندو کې ګوري په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولی، اوس هغوی څه کوي کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې کوم روسيجو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه به برخې دي، دا په ډیر ناوړ عملو باندې اوس لګیا سوي دي، ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دغه وخت کې د درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې پر دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوړیدلو باندې اختوي بلار په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه 4-5 ساعته داسې پر دې باندې پلاو پلاو باندې باندې تیر شي پر د ماشومان باندې.
او ول فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري.
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته شز د کلور کوي، ډیر پایبند راځي، له بده عملو له بده په کرو څخه ماشوم خلاصيږي، سیاروني کیږي یا ماشوم پغلا او په سګوانی باندې خت کیږي لغه څخه درا ګرځي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورتوي نه ورتوي، نو ماشومان هم په شټه باندې درسو ته راځي.
فکر کوي چې طالبان به بیرته د محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کېدای شي طالبان بیرته د ټولګي خلاص کړي، ځکه هم بدی کې د حکومت ګټه و، هم د عوامو ګټه و، هم د مساتو چې خدمت کوي د عوامو لسته لپاره، د افغانستان ولسته لپاره ډیر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای دوره په صحرا کې د کور له څنګه ټولګي ورته پاله کیږي، دا ډیر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي به تخلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډیر شه د کور کار په برابر دی، داسې استادان وسی خالص صرف اندغه د سیم استادي او د ټولګي استادي اوس په دې کې نظر افغاني یعنی نیم زر افغاني معاش د کور ټول حضورتونه په پر کېدل، او ډیر استادان په دې باندې لګیا او کېدای شي واځي په دموش په میوند کې اتیا نیوی استادان د یو کوار موسسه څخه دی پاله او پالته کوي، دغه رقم او ار سی ډی ده، دغه رقم ان ار سی ده، دغه رقم نور د تعلیم تربیه په باره کې کوم ساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې خته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو خوونکی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروگرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ملک کی پال دن چٹکائے.